لانه شی مواد سره د مبارزه پولیسو د دل وی د میاشتي پر نه ویشته منیټه په نازیانو ولسوالۍ کې یو نوی کیلوګرام چارس او 19 کیلوګرام تاریاک ونیول شي د استوګنې په یو کور کې ساتل شوی ول. د دې موادو د ساتنې او قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوی دي. امنیتي ادارو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 50 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د افغانستان له 15 ولایتونو څخه 50 کسان د نشه یي موادو د 9 قضیو په تړاو له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رانوالې ته معرفي کړي دي. د عدلي او قضایي مرکز وایاند خالد موحد ازادي راډیو ته ویل چې په نیول شویو کسانو کې داسې خلک هم شته چې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د بدخشان ولایت د امنیه قمانداني ویان سنولار روحاني ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په فیض آباد ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 14 کیلوګرامه هیروین ونیول شي. په یو موټر کې پټ کړای شوي او په پام کې و چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړي. د دې موادو په تور دوه کسان هم نیول شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د سیړنې او ارزونې اداره وایي چې د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې مسؤلیت لري.
په تاسف سره دغه سکتورونه چې دي که امنیتي سکتور دی یا زراعتي او مالداري سکتور یا روغتیایي سکتورونه، هر کوم یو خپل برخو ته خپل کارونه متمرکز کړي دي پرته د دې چې د دې په منځ کې یو هماهنګي او همغږي موجود وي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د کونړ ولایت بزګرو اوس د کوکنارو پر ځای میولرونکو باغونو ته مخه کړې ده.
مخکې دا ځمکه چې کومې وی صاحب ته دی باندې و کوکنار کرل کېدل، پیلند فاره منګه په دې کې باغونه کو صاحب د شلتالانو باغونه، د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه.
دا چې د نشي موادو ډیر استعمال معتادینو ته څه زیانونه لري، په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د مریض تنفس خراب شي، کله چې مریض تنفس خراب شو بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي، چې بلند د اکسیجن کم شو چانس د مرګ ډیر دی.
د شبانی په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنی می له کور څخه وشړلم،
ترخی خطرې ډیر لرم، په دې چې ما اولادونه ډیر خور زر هغه بو گیو تکی بو ارتش ته به ضرورت لرول ما بنو شو ورته کولې چې پیدا کوم دا ترخی خطرې می دی دي.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
سړیا، ما تاسو ته مبارک اندېښنه راولیدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قاریږي، هیله دې ډیره شوې ده. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
اوس خبرونه په افغانستان کې د نشه یي موادو په برخه کې د کارکونکو ادارو ترمنځ د همغږۍ په نشتوالي پیل کوو. د افغانستان د سیړنې او ارزونې ادارې راپور ښیي چې د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. د افغانستان د سیړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا نعمت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د همغږۍ نشتوالي دا مبارزه ناکامه کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت بیا د مسؤولو ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی نه مني او وایي چې له کورنیو چارو وزارت سره د نشه یي موادو د مبارزې وزارت ادغام همغږي نور هم غښتلې کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د تیرو شلو کلونو پالیسۍ او پروګرامونه ارزولي. دا اداره وایي چې د افغان دولت د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ او ګډ هدف نشټوالي له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه کړې ده. د دې ادارې په تازه تحلیلي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په پالیسیو کې هدف مشخص نه دی او مسؤولو ادارو له همغږۍ پرته فعالیت کړی دی. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا نعمت ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنه ښیي چې د افغان دولت حقوقي او پالیسي څنګه ګډ کار او همغږي ته اړتیا لري.
زمونږ د تحلیل په اساس په دغه راپور کې د موضوع ته اشاره شوې ده. هغه داسې یو حالت دی چې هر کوم دغه سکتورونه چې دي که امنیتي سکتور دی یا زراعتي او مالداري سکتور یا روغتیایي سکتورونه، هر کوم یو خپل برخو ته خپل کارونه متمرکز کړي دي پرته د دې چې د دې په منځ کې یو هماهنګي او همغږي موجود وي. هدف یې همدغه دی چې په پالیسي کچې دغلته باید یو همغږي په دې برخه کې پیدا شي.
په دې راپور کې ویل شوی چې د افغان دولت پیچلی اداري جوړښت او د مرسته کوونکو هیوادونو ستراتیژیکي او متضادې ګټې د دې لامل شوي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره مبارزه ناکامه شي. د دې ادارې تحلیل دا هم ښیي چې د افغان دولت ادارې لا هم ندی توانیدلې چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان ګټې وساتي. خود کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې په پالیسیو کې د همغږۍ نشټوالی نه مني. د دې وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي له دوو کلونو راهیسې کله چې له نشئی موادو سره د مبارزې مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوی، د مسؤلو ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شوې ده.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت په موجودیت کې همغږي کمزوري سوی و، خو کله چې دا وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره یو ځای سو نو همغږي پیاوړې سوه. اوس د متعدینو درملنه د عامې روغتیا وزارت او د بدیلو کښتونو مسؤلیت د زراعت وزارت ته سپارل سوی دی. د دې ادارو ترمنځ د همغږۍ مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت پر غاړه ده. دوه کاله کېږي چې همغږي ټینګه سوې او د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ له نشئی موادو سره مبارزه ګړندۍ سوې ده.
له نشئی موادو سره د مبارزې په پالیسۍ کې د همغږۍ د نشټوالي اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې نوې پالیسۍ بشپړه کړې چې د دې وزارت د چارواکو په خبره د پالیسۍ په دې طرحه کې د ټولو اړوندو 25 دولتي ادارو نظرونه او وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کونړ ولایت بزګرو د کوکنارو پر ځای د میوه باغونو ته مخه کړې ده. په کونړ کې بزګرو د کوکنارو د کښتونو پر ځای میوه لرونکي ونې کړي. د کونړ ولایت ځینې بزګر وایي چې په خوایې او بلې وی ځکه به کوکنار کړل، خو اوس چې د کونړ لسین څخه د مریض برېښنا پر مټ اوبره کاږي د میوه باغونو ته مخه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
شپېته کلن میراجان بیلچا پلاس کې نیولی او د مالټو باغ اوبه کوي. د هغه باغ د کونړ مرکز سدآباد ته مخامخ جنوب لور ته د مرور ولسوالۍ په لاهور ډاک کې دی. میراجان وایي ځمکه د کونړ سیند څخه شاوخوا 10 متره لوړه ده، خو پخوا یې اوبه نه درلودې، نو مجبور و چې داسې څه پرې وکړي چې لږې اوبه وغواړي. نو په همدې اساسې د کوکنارو کرکیله کوله. اوس چې للمي ځمکه د لمریزې برېښنا پر مټ د سیند له اوبو خړوبېږي، نو دوی هم د کوکنارو پر ځای پکې د مالټو، لیموانو او د نورو میوو باغونه کرلې دي چې ګټه د کوکنارو په پرتله څو ځله زیاته ده.
اوس هم باغونو ته مخه کړل ده. باغ سم شوق دی. دا باغ چې کوم دی دا لس جریبه ځمکه ده، دوی سیمانټه ده، درې مېسه دغه ده، لیمبو دی. مونږ داسې غواړو چې داسې وکړو چې انسانانو ته ضرر ونه رسیږي. او کوکنار داسې نشئی موادو هغو سره ځوانان هم خرابېدل، نورو انسانانو ته هم ته ضرر رسېده. نو په هغه خاطر هم اوس باغونه کړل او هغو ته هم رسخت ورکړه، نور یې نه کړو.
دا یوازې میراجان نه دی چې په خپل ځمکه نور کوکنار نه کری، بلکې د هغه په څیر ډیر کسان شته چې د کوکنارو ښه بدیلې پیدا کړي او د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن سید اسحاق د شفتالانو په ګلشوي باغ کې امسا پلاس چکر وهي. د شفتالانو هر بوټی ته یو شیبه ولاړ وي او د شاتو مچۍ سیل کوي چې انسانانو ته د ګټې رسولو او شاتو برابرولو لپاره له ګلانو راتاوي دي. سید اسحاق راته وویل
مخکې دا ځمکې چې کومې وې صاحب په دې باندې به کوکنار کرل کېدل. پیلند فاره مونږ په دې کې باغونه کوو صاحب، د شلتالانو باغونه، د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه. دا اوسه کالم په دې ساحو کې ټولو کې داسې یو رقم ټماټر شوی چې هر دیقان ته 100,000 روپۍ برابري کړي.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي دوی دیقانانو ته د باغونو د ګټو او د کوکنارو د زیانونو په اړه دا ما پوهاوی ترڅنګ بزګرانو سره د سلګونو باغونو په جوړولو کې مرسته هم کړې ده. د کرنې او مالداری ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
د کرنې ریاست په هلو ځلو باندې چې د لوړ عاید لرونکو نباتات دلته رواج کړي دي، باغونه رواج کړي دي، دلته سبزیجات ګرین هاوسونه دغه رواج کړي دي، نو د کوکنارو کرکیله تقریبا صفر ته نږدې شوې ده. ان شاء الله امیدوار یم چې زمونږ دغه ترویجی پروګرامونه هم داسې روان دي ډیر ضرب صفر شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلکو د کوکنارو کرکیله ته نه ویلي او په ځای د بیلابیلو میوه باغونه جوړ کړي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د کوکنارو کرکیله او د افیمو سوداګري دوام لري. د خلکو په خبره چې له همدی افیمو پودر جوړیږي چې بهرنۍ هیوادونو ته د قاچاق کولو ترڅنګ په هیواد کې دننه شاوخوا 3 میلیونه کسان په نشئی توکو روګدیدي او د غشمیره د هر ورځ په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده.
آیا پوهیدلاست چې د هیروینو او هیڅ کول مو د بدن وینه کموي؟ په دې اړه به د ډاکټر نقیب الله اباب خبرې واورو.
په مجموع کې ټول هغه منشیات او مخدره مواد چې دوی استفاده کوي کولای شي چې انسان وجود په یو قسم نه یو قسم باندې متضرر کړي او مساعدی کړي امراض لپاره. زرق د هیروین استفاده، د میت امفیتامین یا شیشه، د الکول څخه استفاده، دا ټول کولای شي چې انسان کم خون کړي، همدارنګ قلبی امراض ورته پیدا کړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي څپو سربیره فصل 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د مرکه وار دی. طبی ډاکټران وایي چې د نشئی موادو ډیر استعمال یا اوردوز د معتادینو د مړینې سبب کیږي. دا چې د نشئی موادو د ډیر استعمال نخې نښانی څه دي؟ یو معتاد څه وخت ډیر نشئی مواد استعمالوي او د نشئی موادو له ډیر استعمال څخه درا پیدا شوی ستونزو پر مهال معتادین او د هغوی دوستان څه وکړي؟ په دې اړه مې له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې د نشئی موادو ډیر استعمال یا اوردوز څه ته وایي؟
اووردوز یو یونانی کلمه ده چې اوور یعنی ډیر، دوز یعنی هغه اندازه او مقدار ده. کله چې یو شخص دغه د حد نورمال دی وجود نه ډیر مواد استفاده کی هغه اووردوز کیږي. دغه شعور مختل کی، دغه شناخت مختل کی، دغه قضاوت مختل کی، دغه حالت ته اووردوز.
یو معتاد څه وخت ډیر نشه یي مواد استعمالوي؟
کله چې د مواد مخدر په کیفیت کې فرق، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده، موثره مواد پکې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي دغه توقع نشي برابر ده کولی، دغه مواد جګی اووردوز کیږي. کله چې معتاد د مواد مخدر شکل ته تغییر ورکوي، حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار ورته معلوم نه وي، په اووردوز ته کاندید. یو نفر نوې مواد شروع کوي چون هغه تحمل د وجود مقدار ورته معلوم نه ده، چې کله چې استفاده کوي د کاندید د اووردوز ده. یو معتاد تداوی شي بیا مخدره مواد شروع کوي، دغه هم حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي، اووردوز کیږي. یا کله چې نشئی مواد ورته معلوم نه وي، دغه عوامل او فاکتورونه دي چې اووردوز لپاره معتاد کاندید ده.
د نشئی موادو ډیر استعمال کوم زیانونه لري؟
اووردوز اول شکر چیږي تنفسي سیستم په دماغ کې، چې د انحطاط سره موجود کی او د مختلفي مریض تنفس خراب شي. کله چې مریض تنفس خراب شو، بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي، چې بیلانس د اکسیجن کم شو چانس د مرګ ډیر دی.
د نشئی موادو د ډیر استعمال نښې نښانې څه دي؟
مخدره مواد مختلف انواع لري، مختلف سنپونه لري، د نښې نښانې د هر یو فرق کوي. د تریاکو او هغه مواد چې تریاکو نه جوړیږي، د اووردوز علایم فرق. مثلا که چیرې یو مریض د کلینیکي لنګان وګوري، اول د سترګې حداقې چې دي یا تور د سترګو تور چورته وي، دا د نورمال حالک نه 4-5 چنده وړکې کیږي. بل میټامفیټامین کوسی نومې شیشه ده، دا بیا دغه برعکس ده، دغه د سترګې حداقه یا د سترګې توروالی 3-4 چنده غټیږي. چرس اووردوز هوزیان او برسام ورته پیدا کی، یعنی ډیلیژن او لیژن دو رواني تکلیفونه د ورته پیدا کی. په دې کې لاند وخت لیونتوب ورته منستر راځي. بل په مجموع چې مشترک دي، مثلا رنگ زیړ کیږي، د خلینه زیک قف منستر راځي.
د نشي موادو د ډیر استعمال پر محل باید خپل یو معتاد څوکړي چې لمر څخه بچ شي.
اولین شی چې باید هغه خپل ملګری یا پکور کې آزاد فامیلی دا باید به خبر کې چې ما نه دغه څه وسو شوې د مقدار د مواد نه زیات شوې خطر په لور روانې مې. بل څوک چې مواد مخدر دی خولي دلته ازمي سیستم دی اخلي او اولیه کومکونه موجود نه ورسره، نو دا په هر سمي حالت کې د اولیه کومک دی چې په هر کور کې مالګه شته، مالګه نیم نیم ګلاس دی واخلي او په هغه کې مایع د ګټ کې وده خوري کله چې استفاده وکړو، چون هغه ډېر غلظت سره مالګه ده هغه معده نه جذبوي، هغه څه چې معده کړی ټول کانګه کوي او بیرون وزي استفراغ کوي، دغه د ډېر جذب د موادو نه جلوګیری کوي.
که یو معتاد د اوردوز حالت ته تللی وي، ملګري او دوستان یې څه مرسته ورسره کولی شي؟
که چیرې په فامیل کې نو فامیل آزاد فامیل باید ورسره کومک وکړي او نږدې صحي مرکز ته باید ولیږي. په دغه لاره کې هم چې نږدې صحي مرکز ته ځي، چون د کوما حالت دی، کانګې کوي، مریض تنفسي سیستم بندیږي، یعنی هغه افرازات چې مثلا په خوله کې په تنفسي سیستم کې بندیږي، کوشش کوي هغه د کوما پوزیشن ورته ورکړي. په یو اړخ سره مریض اوړي او دغه سره چې د شاته هغه کوي، دغه تقریبا 30% کومک اکسیجن واخلي.
له اوردوز یا د نشي موادو له زیات استعمال څخه د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
متعد باید کوشش وکړي چې همیشه مواد کم کړي، که یو ګرام دوز د لږ ذره هغه نه کم کړي استفاده وکړي. بل لاره چې کله چې د دوز زیاتوي په دې کې ډېر دقیق اوسي، چون دوز د هغه زیات نه شي، که چیرې مثلا یو نفر درې میاشتې یو ګرام د موادو مخدر استفاده کړي، بله درې میاشت هغه کوم شی خوشحالي چې هغه توقع د هغه ورته نه برآورده کېږي، دوز د مواد یا مقدار د مواد زیاتوي. په دغه زیاتوالي کې باید کوشش وکړي چې دا زیات استفاده نه کړي، که نه د اووردوز کې یو بالاخره ژوند ته خطر دی. کله چې د شکل د مواد ته تغییر ورکړي، مثلا یو شخص دود کوي، مواد مخدر زرق ته اړي، په دغه حالت کې باید مطمئن اوسي چې دغه دوز د مواد ورنه زیات نه شي او د کومه ته نه شي. بل کله چې اول دفعه مواد استفاده کوي، کوشش وکړي ډېر ټیټ دوز نه دا شروع کړي چې دا ورته زیانبار ده او مواد ته ځي. بل یو شخص چې تداوي شي او بیا دا ریلپس شي، په دغه حالت کې چرز دی وردوز باید ډېر دقیق اوسي، اول د ایس استفاده ونی کی چې کول استفاده هم کې ډېر ټیټ دی، یعنی په هر حالت کې دغه ټیټ دوز نه استفاده وکړي، که نه وردوز ته ځي، کومه ته ځي او د ژوند خطر ده.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ سپوخ خپریږي او اوس ته خاطرې ورده. د پکتیا ولایت شبانه وای کله چې معتاد اسوانو خسرګنی له میړه سره یو ځای له کور څخه وشړل او اړیکه یې ورسره پرې کړې. دا چې احتیاط شبانه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
خاله زوی مې وکړو، اول نه دواړه راځي نو د واده ته، بیا چې راځي شو واده شو، بیا ډېر وخت مې میړه عملي کولو، اولی تریاک استفاده کوله، څوک نه پوهېدل. بیا پسته پسته مې خسر کور نه وباسلو، دواړه زه یې وباسلم، میړه مې وباسلو. وایي تاسو مصرف خرڅ زه نه شم درکولی. ما ته ویل عزت د مور کره لاړه شه، پرېږده، طلاق ورکړه، نه کاله ما ورسره تیر کړل، میړه سمې ګزاره هم نه کېدله. نو بیا دواړه چې کور نه وباسلم، میړه مې لاړو تپې په سر مواد په خاطر شیشه او پوډرې، ویل زه لاړم مور کرم. بیا مور مې اجازه را نه کړه ما ته کور کې، وایي تا میړه عملي ده نه کېږي، ته ما سره ګزاره. بیا نو دوه کاله زه په تپې کې ما تیر کړل، عملته زه معتادم شم. ترخې خاطرې ډېره لرم، په دې چې ما اولادونه ډېر خوار زر، میړه مې مواد استفاده کوله، ما مې استفاده کوله، ما اولادو ته نه ما سم فکر کېدو، نه مې میړه خو بیخي نه کېدلو، هغه به وږي وو، تږي به وو، هر څه شته بې ضرورت لرل، ما به نه شوی ورته کولی چې پیدا کړم. دا ترخې خاطرې مې ډېرې دي. د معتاد انسان نه ما ډېر بد راتل، وخت کې چې زه خپل کور کې وم، ما خپل میړه خپل اتاق کې نه پرېښودلو. ما به ویل ما دا معتاد ده، د سبا ما اولادونه هم داسې خرابېږي، زه هم خرابېږي. ما به ده ته ځای بیل کېښولو، بیل ځکه به ماده کېنولو عمل په خاطر. او آخر کې زه خپل مامات شوم، نه پوهېږم ولې خپل څه ډېره وکړه، چې مې بستر م کو، عسکرو په زور مې بوتلو، بستر مې کو، خو نه شو. هغه به چې شفخانې نه راتلو، اول به مونږ ته کور ته نه راتلو، اول به تلو تپې ته، یو مواد به استفاده کولو، بیا به دې ونه ماته کو، مونږ ته کور ته راتلو. هغه ته مې وویل ما آخري موقع درکوم درې میاشتې زه دلته بستر وم کور ته لاړم ما آخري موقع درکوم طلاق نه درکوم ما لاړ شي او کور یو ژوند و ما ته پیدا کړه اولادونه مې مراوله خوښې نه آخري موقع مې ورکړه ما کار یې ونه کړو ما ته نه کور ونیولو نه اولادونه راته راستل ما هم پرېښودو ځای نه لري چې ما به هم زی ځان سره په تپو مې ګرځئ نو په کوڅو کې مې ګرځئ نه کېږي هغسې انسان سره شو
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا شته چې جواد ناروغ دی په افغانستان کې د نن او بهرنیو هیوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلی خو علاج نه دی سوی یو ورځ د حبیب په نوم لخپل و انډیوال سره مخ کیږي حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولی او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي دا چې جواد څه ناروغي لري انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
جواده دا پچکاري څه کوي
بس نو ابي به څه درته وایه د خواري راته مخ دی
سمه خبره وکه څنګه د خواري درته مخ دی
ناروغ یم ډاکټر دوا را کړی ده کله چې په تکلیف شم دا دوا ځان ته پچکاري کوم
څه ډول ناروغي لري
د شکرې ناروغي لرم
نو د شکرې ناروغي له دې مواد پرته بل دوا نه لري
نه يم خبر خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړی ده
سم ډاکټر ته بنه ورغله
سم ډاکټر لا څنګه وی افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغله ما خوب بس نه يم جوړ شوی نه
بس جواد دا سه و بوله چې علاج دې وشو د خیره
څنګه مې علاج وشو
ترا ته وښه چې زه کی صدر ته وکم ډیره جالبه کیسه ده
ها کیسه دې وکړه
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي
ها
هغه هم په خا د شکر ناروغي درلوده په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغله خو نو جوړ شوی
ها ها نو بیا یې څوک
بیا یې ماته کیسه وکړه ما ویل چر شروع کړه چر چې شروع کړه لغه زیراته ټلیفون وکړ
خانو څه یو
ویلې زه خو لغه چرسو سره روغ جوړ شم
دا څه وایې
ویلې په خاني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکر مې څنګه شوه ده ډاکټر راته ویل چې ته خو روغ او جوړې
دا څه وایې ولا عجیب ده
ویل بیا پختنه راسه خو وکړه چې څه ډول علاج دی وکړه بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه
ولا دا خو ډیر عجیب خبره ده رښتیا په چرسو د شکر ناروغي ښه کېدای شي
بیخی خه کېدای شي د شکر لپاره تر چرسو بل خه دوا نشته
نو چې دا سه دا زبام چر شروع کړم او به ګورم چې څه کیږي نور خو مې د ډیرو ډاکټرانو دروازې وټکولې چرس بام تجربه کوم بس هم دا و سیګریټ ای راکا
جواد ته بختورې چې ما تیار سیګریټ لګولې ده ها دا دې درواخله بس دا سی و بوله چې د شکر له جنجال خلاص شوه د خیر
بس راي کنه
نوشی جان نوشی جان وا 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 کشکا کشکا نامی
خزه او خزه دا چیر تا ورکه دل در راشا
دا دی دل دی اما دوڑی پا خواب
ما خو دوا دلته ایښی وه نه پوهېږم چې دا ښځه چېرته ایښې ده یاره دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه
دا دی سړیه راغلم څه دې راته ویله
ما دلته خپله دوا ایښې وه اوس ولې نشته
هغه خو پرون خلاصه شوه
ښه وایې هغه خو پرون خلاصه شوه زما هېره وه اوس مې را په یاد شوه
سړیه ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده
څنګه اندېښنه
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي هېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې ته خو پخوا داسې نه وې اوس ولې داسې شوې
یاره ښځې که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم
خدای دې خیر کړي هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده
بله ناروغي راته پیدا شوې ده
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی هیره ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي
دا به هسې ستا اندېښنه وي د اعصابو ناروغي به نه وي
اندېښنه نه ده پرون ډاکټر ته ورغلی وم ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پېښ شوی دی خو دا ټول زما د خپله لاسه
څنګه ستا له خپله لاسه
که ما چرس نه څکولی اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی
څه شی چرس ته چرس کوې
هو څو میاشتې کیږي چې چرس کوم، خو ستاسو څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کارم څوک کوي؟ ماشوم خو نه؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشي د جایلانو خبرې دي، چرس دوان نه ده بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړ؟ ته چرس نه پیژنې او که د چرسیانو ژوند دې نه دی لیدلی.
بس ډیره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډیر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په دریو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په دریو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم، یوه ناروغي مې درلوده خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.